د ازادې رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. نن سه شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 28مه ده چې د 2021 میلادي کال د فبروري له 9 نیټه سره برابر ده. د ازادې رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان مرستیال ولسمشر پر طالبانو تور لګوي چې له هم لال قاعده شبکې سره اړیکې پالي. نور موضوعات هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه. د هم د خبرونو سرچکی تمه ده چې ولسی جرګه سبا د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د طرحې په اړه بحث وکړي. په دایکندي کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي او د ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې له سنا غوښتي دي چې د پخواني ولسمشر د استیضاح پلان لغوه کړي. بشپړ خبرونه تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. د جرګې یو شمېر غړو پرون په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې په طرحه کې ډېر لږ بدلون راغلی. د ولسی جرګې د اعلامیې له مخې د توازن او عدالت نشتوالی د نیمګړو پروژو حذف او په یو نویم او دوه نویم کوډونو کې د کمښت نه راتګ د بودیجې د مسودې له مهمو ستونزې دي. ولسی جرګې له دې مخکې دوه ځلې د ملي بودیجې طرحه رد کړې ده. د جرګې ځینو غړو همداراز وویل چې د بودیجې پر وړاندې باید سیاسي چلند ونه شي، بلکې باید د ملي ګټو په اساس تصویب شي. په کابل کې پرون په 2014 کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو رسنیو ته په استولو معلوماتو کې ویلي دي چې لومړۍ چاودنه مازیګر مهال په پښتونستان واټ کې وشوه او یو کس پکې ووژل شو. په خواله رسنیو کې د چاودنې ویډیو خپره شوې چې یو سراچه موټر په داسې حال کې ښیي چې د موټرو او خلکو په ګڼه ګوڼه کې د چاودنې هدف ګرځي. د کابل امنیه قومندانۍ همداراز په بګرامیو سیمه کې ماښام مهال د پولیسو پر یو رینجر د یوې چاودنې خبر ورکړی او وایي دوه پولیس پکې ټپیان دي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان چارواکو په وار وار طالبان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو پړه بللي. د دایکندي مرستیال ولی تاییدوي چې په دغه ولایت کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي. محمد علي اورزګانی ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماسپښین د پاته ولسوالۍ په تمزان کوتل سیمه کې شوې.
فشاری ماین کله چې یو سرتیری پرې پښه کېښودله وچاودېد. مجموعاً شپږ تنه وو، یو یې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
مرستیال ولی زیاته کړه د پیښې ټپیان د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې کندهار ته انتقال شوي دي. پاته او د دایکندي ناامنه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخته ترې د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کېږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې پرون دوشنبه پر سنا غږ وکړ چې د پخواني ولسمشر د استیضا پلان شوی بهیر لغوه کړي. تمه ده چې د امریکا په سنا کې د ښاغلي ټرمپ د استیضاحیه محاکمې دوهم دور نن پیل شي. واړه سل سناتوران به د قاضیانو په توګه حکم کوي چې د جنوري په 6مه د کانګرس پر ودانۍ د یو شمیر کسانو د یرغل په قضیه کې پخوانی ولسمشر پړ دی کنه. په دې ورځ د یو پولیس په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې ویلي دي چې پخواني ولسمشر پر کانګرس د یرغل په قضیه کې هیڅ راز مستقیمه ونډه نه درلوده. د سنا ډیموکراتان به د ټرمپ د محکومولو لپاره د اولسو جمهوري غوښتونکو ملاتړ ته اړتیا ولري. ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال هم یو وار استیضاح شوی و، خو بیا یې براءت ترلاسه کړ. جرمنی، سویدن او پولند د یوې ګډې هڅې په ترڅ کې درې روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو ایستلي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې روسیې تیره جمعه د دې هیوادونو ځینې ډیپلوماتان له مسکوه وایستل. جرمنی پرون اعلان وکړ چې په برلین کې د روسیې د سفارت یو کارکوونکی ایستلی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې روسیې د جرمنی د سفارت د یو کارکوونکي په ګډون یو شمیر اروپایي ډیپلوماتان اړ کړل چې له مسکوه ووځي. سویدن هم ورته ګام پورته کړی او په پلازمینه سټاکهولم کې د روسیې د سفارت یو کارکوونکي ته خبر ورکړی چې له دې هېواده وزي او پولند په لویدیز ښار پوزنان کې د روسیې د قونسلګرۍ یو کارکوونکي ته له دې هېواده د وتلو امر کړی. مسکو د اروپایي هېوادونو پریکړه ناسمه بللې او ویلي دي چې ډیپلوماتان یې په غیر دوستانه ډول ایستل شوي دي. او یو برتنوی ځوان له یو کلنې کوما وروسته پسد شوی او نوی د کورونا له وبا خبر شوی دی. نولس کلن جوزف فلاول د 2000 کال د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه ترافیکي پیښه کې پر سر ژور ټپ واخیست او کوما ته ولاړ. د کورونا د محدودیتونو له کبله د دې ځوان کورنۍ ډیره لږه اجازه درلوده چې روغتون ته ورشي او له فاول له نږدې وګوري. فلاول که څه هم اوس له دې وبا د دې وبا له خپرېدو خبر شوی خو د کوما پر مهال دوه ځلې کورونا نیولی و او بیرته ښه شوی و. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې و باورې چې مرستیال ولسمشر امرالله صالح پر طالبانو تور لګوي چې اوس هم له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. ولسی جرګه وایي د 1400 کال د بودیجې په مسوده کې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي.
موږ د ملت د ښېګڼې لپاره کار کوو، باید په هماغه ډول باندې وکړي صاحبان بودیجه تصویب کړي، نه د یو څو اشخاصو د غوښتنې په اساس.
په پکتیکا کې ډېره وزیرستاني کډوال د بشري مرستو غوښتنه کوي.
موږ دا غوښتنه دوی د انسانه د ډبلیو نه چې زموږ ته د خیمې روري او آیتون درولې چې زموږ وضعیت ته وکړي. دلته داسې خلک دی چې یو وخت یې خوري یو وخت یې نه خوري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې جرمني، سویډن او پولند د روسیې پر ضد په یوه ځوابي اقدام کې روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو ایستلي. نور مطالب هم لرو. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح طالبان تورنوي چې له القاعده شبکې سره اوس هم اړیکې پالي. ښاغلی صالح دا خبره له فرانس څلرویشت تلویزیون سره په یوه نوې مرکه کې کړې ده. له دې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یو راپور کې طالبان له القاعده سره په اړیکو تورن کړل. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د امریکا طالبانو په تړون کې د هغو ژمنو په مقابل کې چې امریکا له طالبانو سره کړي، له دې ډلې یوه لویه تمه دا ده چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه تمه چې د لوړپوړو افغان چارواکو او ځینو بهرنیو سیاستوالو په اند طالبانو نه ده پر ځای کړې. په تر ټولو تازه مورد کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح فرانس څلرویشت تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي القاعده عملا د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
افټر فبروري 2020
د 2000 کال له فبروري وروسته چې طالبانو ژمنه کړې وه د القاعده قربتوب نه کوي، د هغوی په لیکو کې لا هم القاعده فعالیت کوي. د القاعده درې مشران په نومبر کې له منځه یوړل سو. دا له هغه ژمنې څو میاشتې وروسته و چې دوی له نړیوالو ترهګریزو شبکو د جلا کېدو په خاطر سپارلی وو. همدارنګه ملګرو ملتونو اټکل کړی دی دا اوس چې زه له تاسو سره غږیږم، لږ تر لږه 1500 بهرني ترهګر چې اکثره یې له القاعده سره تړلي دي د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
ښاغلی صالح دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو راپور په بنسټ چې د فبروري په درېیمه خپور شوی کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر القاعده، داعش او د هغې پورې د تړلو ډلو په اړه د تحلیل او تعذیراتو څخه د نظارت کمیټې په خپل راپور کې ویلي طالبان او القاعده اړیکې لري او په بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نورستان، پکتیا او زابل کې د القاعده او ورسره تړلي 200 تر 500 کسان فعالیت لري. د راپور له محتویاتو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تود هرکلی وکړ، ځکه د القاعده په اوسنیو جنګیالیو سربیرې د القاعدې د هغو مشرانو په اړه معلومات ورکړي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې له منځه وړل شوي. د 2023 کال اکتوبر په 24مه د القاعده یو لوړ پوړی غړی د رسنیزو چارو مسؤول ابو محسن المصري چې په حسام عبدالروف مشهور و د غزنی په اندړو کې ووژل شو. اخوا د هند نیمه وچې لپاره د القاعده مرستیال محمد حنیف مشهور په عبدالله د نومبر په 10مه په فرا کې ووژل شو. د القاعده د دغو دواړو مشرانو وژنو ته د ملګرو ملتونو په راپور کې هم اشاره شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی وژنې دا ثابتوي چې طالبان له القاعده سره اړیکې پالي. تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوشنبه په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ننګرهار ولایت لپاره یې د القاعدې د جلب او جذب مسؤول نیولی. د اعلامیې له مخې د سید اکرام په نوم د القاعده نیول شوی غړی دوه میاشتې مخکې له سعودي عربستانه ننګرهار ته ورغلی و. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د افغان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د تازه څرګندونو په ارتباط د ازادي راډیو پیغام ځواب نه کړ. مخکې د ډلې ویلي وو له امریکا سره تړون ته وفاداره پاتې شوې او وخت ناوخته یې هغه راپورونه هم رد کړي چې دا ډلې له القاعده سره په اړیکو تورنوله. د امریکا متحدو ایالتونو نوې ادارې ویلي له طالبانو سره تړون ارزوي او ګوري چې د ډلې له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول په خپلو ژمنو وفا کړي که څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي له هم د 1400 کال د بودیجې په سند کې جدي ستونزې شته او هغه بدلونونه چې دوی وړاندیز کړی وو په پام کې نه دي نیول شوي. وکیلانو پرون دوشنبه په عمومي غونډه کې پر دې سند چې له دوه ځلې مخکې هم له دې رد شوی دی او د دریم ځل لپاره جرګې ته استول شوی دی بیا هم نیوکې وکړې. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د 1400 مالی کال بودیجې پر سر د حکومت ولسی جرګې لانجا دا سند لومړی ځل د جنوري په 2مه د جرګې لخوا رد شو. اوس چې له میاشت زیات وخت پیاوړي لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. افغان حکومت د ولسی جرګې لخوا د دوه ځلې رد وروسته د ملي بودیجې سند د دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته استولی. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي هغه بدلونونه چې په دویم سند کې غوښتل شوي وو په دریم سند کې هم پر خپل ځای دي او ورته پام نه دی شوی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی:
دریم مسوده د شنبه په ورځ رسمن د ولسی جرګې ته رسیدلې ده چې یاد دریم مسوده د دویم مسوده څخه کوم توپیر نه لري. په دریم مسوده کې د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شانوالی په اکله د دویم مسوده په پرتله هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. هغه ولایتي پروژې چې قرارداد دي د تدارکاتو د سروې او د ډیزاین په حالات کې دی دریم سویدا کی بیا هم ندی شامل سوی.
د ولسی جرګې بلغړی کریم اتل ویل عدالت پرته باید بودیجه تایید نشي.
ترڅو په بودیجه کې عدالت نوي تامین سوی هغه بودیجه چې د ملت لپاره وي او موږ د ملت د شیګن لپاره کار کوو باید په هغه ډول باندې و کې صاحبان بودیجه تصویب کړي، نه د یو څو اشخاصو د غشتنی او ګټ په اساس باندې.
د بودیجې د وزارت عمده لاملونه د دولتي مامورینو د معاشونو نه یو شانوالی، د یو نوی دوه نوی او دوه شکوټونو په بودیجه کې کمښت، د هغو ادارو د بودیجې کمښت چې ولسی جرګې نه دی تایید کړي، او د ملي دستورخان د بودیجې رد و. خو د افغانستان د مالیه وزارت بیا وایي د ولسی جرګې ټول وړاندیزونه یې د بودیجې په دریم سند کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت لوري ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتوالي په هدف 1.1 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوی چې د بودیجې ویدار اصلاحاتو د کمیسیون د اصول پاڼې لمخې به تطبیق شي. د دې خبر پاڼې په حواله د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتیدو طرحه به روان مالی کال تر نیمایي پورې بشپړه او کابینې ته وړاندې شي. د مالی وزارت په خبر پاڼې کې ویل شوی چې د ملي دسترخوان پروګرام بودیجه په دریم سند کې رد شوې او دغه شان د 2.2 څخه هم 1.5 میلیارد افغانۍ کمی شوې دي. خو دا چې ولسی جرګه به کله د ملي بودیجې دریم سند رایخیستنې ته وړاندې کړي په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوی. خو د دې جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي د بودیجې سند له تخنیکي ارزونې وروسته د ولسی جرګې ته لارته وړاندې کیږي.
بودیجه راغلی کمیسیون د مالی بودیجې ته، وکیل صاحبان دې اوس مخکې د وخت تبصرې نه کوي، پرېږدي دي چې موږ پرې تخنیکي کار وکړو. 1.2 کو، 2.2 کو، 5.2 کو، ټول بررسي کو. پس د بررسي نه بیا موږ راشو دغه ځای کې به تاسو وضاحت درکو چې څه مشکلات به د بودیجه کې شته او که حل شوي دي. پس د هغې به تاسو خپل تصمیم ونیسئ.
د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 425 میلیارد افغانۍ وچی د ولسی جرګې لومړی ځل را دروسه په دویم سند کې 40 میلیارد افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. اوس د دریم سند له تایید او رد وړاندې 403 میلیارد افغانۍ د 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیا بودیجه ده.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
آیا بایدن کولی شي چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي؟ دا د هغه مطلب سرلیک دی چې په ایشیا ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی. د مطلب لیکوال وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په 4 د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا کې د افغانستان یادونه وکړه. په دې وروستیو کې د افغانستان د مطالعاتو ډلې د امریکا کانګرس ته په یو نوي راپور کې وړاندیز کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دې وغځوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې ټول امریکایي سرتیري به تر می میاشتې پورې له افغانستانه په دې شرط وځي چې طالبان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه او له القاعده سره د اړیکو د شلولو په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د مطلب لیکوال ویلي چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمیدا بهیر او په قطر کې بین الافغاني خبرې ناکامه شي، احتمال شته چې افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخ شي. لیکوال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک نیولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د بهیر او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پیښو ته کتنه کړې. لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخلي چې بالاخره بایډن ښایي په نه لیوالتیا سره په افغانستان کې د متحدو ایالتونو د پوځي حضور دوام ته د وضعیت د ښه کېدو په هیله غاړه کیږدي. یو افغان پیلوټ امریکا ته د تلو لپاره بیا د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د پیلوټ محمد نعیم اسدی د مدافع وکیل له قوله ویلي چې د امریکا حکومت د پناه اخیستو پر غوښتنې غور کوي. اسدی د هلیکپټر پیلوټ دی چې د راپورونو له مخې تیر کال د یو امریکایي ژوند ژغورلی و، خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت تیر کال ویلي و چې متحدو ایالتونو ته د اسدی او د هغه د کورنۍ د تلو ملاتړ ځکه کوي چې ممکن طالبان هغه ووژني. خو وروسته پنټاګون خپله پریکړه بدله کړه او ویل چې له لوړ پوړو چارواکو سره په دې اړه مشوره نه وشوې. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه په تیرو 2 اونیو کې د هدفي وژنو په ترڅ کې 2 افغان پیلوټان ووژل شول، یو په کندهار کې او بل په کابل کې. د ورځپاڼې په دوام کې لولو چې متحدو ایالتونو په افغانستان کې د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا او پراختیا په چارو میلیارډونه ډالر لګولي، خو د لیکوال په باور وروستۍ وژنې هغه ګواښونه په ډاګه کوي چې افغان پیلوټان ورسره مخامخ دي. سټارس اند سټرایپس لیکي اسدی تیر جمعه ویلي و چې هیله من د یوه ورځ وکولی شي چې له خپلې میرمن او 4 لور سره امریکا ته ولاړ شي.
په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ، نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو د مرستو د دوام غوښتنه کوي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا کاروبار نه لري او بل خوا ته نه ژمنۍ مرستې ورسره شوي او نه هم خوراکي توکي ورکړل شوي. دوی وایي چې له دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. له بلې خوا ځایي چارواکي د کډوالو ستونزې مني او غوښتنې یې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې له دوی سره د مرستو بهیر بیا پیل شي.
په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له یوې خوا ورسره په روان ژمي کې د ژمنیو توکو مرسته ونه شوه او بل لوري ته له 2 میاشتو راپه دېخوا دوی ته خوراکي توکي نه دي ورکړل شوي. په بیرمل کې میشتو وزیرستانیو کډوالو خپلې یاد ستونزې او غوښتنې د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال زاهدالله د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په پکتیکا کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو د حالات د لطوب خاطر د سیمې ته پلاوی ورولېږي.
لکه څرنګه دلته واورې وریږي او ډېرې ستونزې سره خلک مخامخ دی. زموږ خیمې ټولې زړې شوې دي. موږ دا غوښتنه د انسیانه د ډبلیو نه چې زموږ ته د خیمې روري او آیتون در ولژي زموږ وضعیت ته وکسي. دلته داسې خلک تای چې یو واخی خوري واخی نه خوري او نه دم سواک ته طریقه شته.
د پکتیکا په ورګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه لامان منګړیتی کې د وزیرستانو یو کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسیږي چې د چارواکو په وینا له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک دي. د برمل د سیمې یو بل اوسیدونکي وزیرستاني کډوال اید حسن ویل تیره میاشت د سروې ډله ورغلې وه او د مرستو ژمنه یې ورسره وکړه، خو هغوی هم مرسته نه ده ورلیږلې.
دوا کولا شي چې کیمن اقدی مرسته وا امیر نه باندې شولا خوراکي مرسته چې دوه هغه د استو په دریم میاشت کې یو روسي بیا بیا ورکا شي. اوس دا تر میاشت مخکې کیمن جنران چې غلی هغه مستر بیا دا وعده وکړله چې تاسو ته ان شاء الله د نوي کوم نه دوله بیا میزو نقدی مرسته درکاوي، خوراکي مواد درکاوي، خو هغه اندازا دوه میاشتې وسول خدای سپر میشت هغه مرسته غلی نه دو میز دا غوښتنه کې چې په نره نړۍ کې کوم مرسته ورکول شي میشته دغه په خپل خاک په خپل ټیم باندې ورسوي.
بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په یاد ولایت کې د میشتو وزیرستانو کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. دا پکتیکا د کډوالو رئیس مریالی فزریار ویل
دا چې د وزیرستاني داخلي بیزای شو لپاره د دبليو اف پی میاشتنۍ مرستې د ور سی ډی د قرارداد د اختتام له امله لزند سره مخ شوی وي. ان شاء الله د دبليو اف پی نه چې موږ کوم معلومات اخیستي دي وستا برنامه ته ونیدلې ده چې قرارداد وګټي او دا قرارداد عملی کی او دوی ته به ان شاء الله تعالی میاشتنی خوراکونه په خپل وخت سره رسیږي او د ژمنو مرستو لپاره یونیشر کوم مثبت جواب مخته نه ده پریښی تر دې دمه پورې.
یاد دیوی د پاکستان پوز د 2014 زیږی د سکال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له کابل لکونه کسان بنو د خیبر پختونخوا او پاکستان نور برخو ته کډوال شول. په دوی کې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوختي. د پاکستان حکومت په څو پړاوونو کې له پکتیکا او خوست څخه د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کورنۍ په بنو کې د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې. خو د چارواکو په وینا په دې ولایتونو کې اوس هم د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 10000 کورنۍ میشتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جرمنی، سویدن او پولند د یوې ګډې هڅې په ترڅ کې درې روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو وایستل. دا کار وروسته له هغه وشو چې تیره جمعه روسیې د دغو دریو اروپایي هیوادونو ځینې ډیپلوماتان له مسکو وایستل. مسکو دا اروپایي ډیپلوماتان تورن کړي وو چې د روسیې د حکومت پر ضد مظاهرو کې ګډون کړی وو، هغه تور چې د جرمنی، سویدن او پولند لخوا رد شو. په دې اړه پام وکړئ د سفیولا ستانګزی راپورته.
دا څو وروستۍ اونۍ د اروپایي ټولنې او روسیې سیاسي اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. لومړی روسیې اعلان وکړ چې د جرمني، سویډن او پولند ځینې ډیپلوماټان او د قونسلګرۍ کارکونکي د روسیې د حکومت ضد مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دغه هیواده باسي. تر دې اقدام وروسته یادو درې اروپایي هیوادونو تایید کړ چې ډیپلوماټان د جمعې په ورځ له روسیې ووتل. یادو هیوادونو اوس ورته اقدام کړی دی. جرمنی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په برلین کې د روسیې د سفارت یو کارکونکو استلای دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي روسیې د جرمنی د سفارت د یو کارکونکو په شمول یو شمېر اروپایي ډیپلوماټان اړیستل چې له مسکو ووزي. د جرمن چارواکو په خبره د روسیې د کار هیڅ توجیه نه درلوده. برلین هم دارس د کرملین د اصلي منتقد د اپوزیسیون بندي مشر الکسی ناوالنی په پلوي په مظاهرو کې خپل ډیپلوماټانو ګډون رد کړی دی. سویډن هم ورته ګام پورته کړی. په پلازمینه سټاکهولم کې د روسیې د سفارت یو کارکونکي ته خبر ورکړی چې له سویډن ووزي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ان لیندی په خپل ټوټر لیکلی د روسیې د سفارت یو کارکونکي د ایستلو اقدام له روسیې د یو سویډني ډیپلوماټ د نه منلو اخراج د پریکړې په غبرګون کې شوی. لیندی داډ ورکړی چې ډیپلوماټ یې پر روسیه کې یوازې خپل دنده ترسره کوله. پولند هم دوشنبه د پوزنان لویدیس ښار کې د روسیې د قونسلګرۍ یو کارکونکي ته ویلي چې له دغه هیواده ووزي. د پولند د بهرنیو چارو وزارت اعلامی له مخې دغه پریکړه له جرمني او سویډن سره په همغږي شوې ده. اخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل له اروپایي هیوادونو د دریو ډیپلوماټانو اخراج د توجیه وړ نه دی او په غیر دوستانه شکل ترسره شوې ده. کرملین د اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو لپاره دلیل راوړی و چې ګواکې دغو ډیپلوماټانو د روسیې حکومت ضد اعتراضونو کې په ګډون سره د روسیې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوله. جرمني، سویډن او پولنډ د روسیې دغه ادعاوې بې ځایه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او ځینو نورو د روسیې لخوا د اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې وه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پوری خبرو اترو یو نوی برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالي کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. له دې مخکې د بودیجې دوه مسودې د ولسی جرګې لخوا رد شوې دي. په کابل کې پرون په 214 کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. یوه 14 د کابل ښار په پښتونستان واټ کې او بله 14 په بګرامیو سیمه کې شوې ده. د دایکندی مرستیال ولی وای چې په دې ولایت کې د یو ماین 14 یو پولیس وژلی او 15 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو ډلې پرون دوشنبه له سناو غوښتل چې د پخواني ولسمشر د استیزاح پلان شوی بهیر لغوه کړي. تمه ده چې د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیزاحي محاکمې دوهم پړاو نن پیل شي. جرمنی، سویډن او پولنډ د یوې ګډې هڅې په ترڅ کې درې تنه روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې روسیې تیره جمعه د دې هیوادونو یو شمیر ډیپلوماتان له مسکوه وایستل او یو برتانوی ځوان له یو کلنې کوما وروسته پسد شوی او نوی د کورونا له وبا خبر شوی دی. 19 کلن جوزف فلاویل د 2000 میلادي کال د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه ترافیکي پیښه کې پر سر ژور ټپ واخیست او کوما ته ولاړ. فلاویل که څه هم اوس له دې وبا له خپرېدو خبر شوی، خو د کوما پر مهال دوه ځلې کورونا نیولی او بیرته ښه شوی و.